د شپې درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروان په دې خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د هلمند چارواکي وایي چې د موسی کلا ولسوالي بیرته افغان امنیتي ځواکونو نیولې ده. په هلمند کې خپل خبريال سره تماس نیسو او په دې اړه جزئیات راوړو. نور راپورونه هم لرو او ورسره د 19 پروګرامونه مخکښ شزي او ژوند پشي بو کې تر هر څو وړاندې د دې سات خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
پسر کې د خبرونو سرچکه افغان چارواکي وايي د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ تیرش په بیرته له وسلوال طالبانو څخه نیولې ده. روسیا وايي هغه اوکرانی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره يرغمل شوی او خوشی شوی دی، او د ایمن ولس مشر وايي ځواکونه په خپل هیواد کې له شیا حسینو سره د دې لپاره جنگیږي چې د ایران د پراختیا غوښتنې مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل: افغان چارواکي وایي چې د هلمند موسی کلا ولسوالۍ تیرش په بیرته له وسلوال طالبانو څخه نیولې ده. په هلمند کې د 215 میوان خولي اردو مطبوعاتي مسؤل محمد رسول زادینن ازادي رادیو ټول چې یاد ولسوالۍ د هلمند او کندهار د ګډو امنیتي سرتیرو په همکارۍ له وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې ده. شاغلی زاد زیاته کړې چې د موسی کلا ولسوالۍ د بیرته نیول پر مهال شاوخوا دیش وسلوال طالبانو وجلسوي او ترنوي زیات ټپيان سوي دي. د تیر چهار شنبه په شپه موسی کلا ولسوالۍ کې میشت افغان سرتیري د دې ولسوالۍ له جنو سیمو وتل چې ورسته دا ولسوالۍ د وسلوال طالبانو لاسته ولويده. وسلوال طالبانو دا مهاله د افغان ځواکونو لخوا د موسی کلا ولسوالۍ د بیرته نیولو پاړه څنګه دی ویلي. افغان چارواکي وایي سرتیری د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو څخه یو مهمه پوسټه نیولې ده. د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار پرون ازادي رادیو ټول د اوم کنډک څخه د کمانډان امان الله په مشرۍ یو شمیر سرتیرو د غزدې پل په سیمه کې چې د وردوج ولسوالۍ ته پر غزدل لار پرته ده د وسلوالو پر دې پوسټه برید کړی او هغه یې نیولې ده.
د ستراتیژیکو مهمه طالبان
دی وای د دې عملیاتو په نتیجه کې درې وسلوال طالبان وجل سوي، دوه تن نیول سوي او نور لسیمې تشکیل دي. دا مهال د پوسټ د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده. د بدخشان مرستیال ولی وای دا پول چې وسلوال طالبانو پرې پوسټه جوړ کړې و د خلکو او حکومتي مامورینو د تګ راتګ په لار کې مهم پول دی. نو موري زیاته کړه سره لدی چې د غزدې پول په ورستوي جګړو او همدارنګ د سیلابونو لقبل ویجاړ شوی، خو حکومت غواړي ډیر ژر بیرته ورغوي. روسیا وای هغه اوکرانی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره يرغمل شوی او خوشی شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایان دی ول د دیمیترو بیلی په نوم د اوکرانی د روسی چارواکو د هغو فعالو هڅو په نتیجه کې خوشی شوی چې د افغان حکومت لوري سره په نږدې هماهنګي تر سره شوی دی. نو موډي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړی، خو ولې دی چمتو دي چې په نومو چې نوموړی اوکرانی ته وسپاري. دا وای روسیا هر وخت چمتو ده چې شاغلی بیلی په افغانستان کې د اوکرانی استازو ته وسپاري. د دې میاشتې په پیل کې په انټرنیټ کې د ویډیو خبرېدو وروسته کیف تایید کړی و چې بیلی يرغمل شوی دی. د اوکرانی رسنوی د راپورونو لمخې نوموړی له لس کلونو راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې د یوه شرکت لپاره کار کاوه، او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثار په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 45 افغانۍ 15 اویا پوله، یو یورو 1 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو انګلیسي پوند 9 افغانۍ 15 اویا پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ اتیا پوله، او زر پاکستانی کلدار 1419 افغانۍ. ولس مشر عبدالربو منصور هادی وایي ځواکونه په خپل هیواد کې له شیا حسینو سره د دې لپاره جنگیږي چې د ایران د پراختیا غوښتنې مخه ونیسي. هادی چې د حسینو له لورې د پلازمینې سنا له نیول وروسته جلا وطن دی، دا خبره د سوډان د سفر په لړ کې وکړه. سوډان د یمنی ایغانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف غړی دی. د ول موږ اوس د وداسې جګړې مشري کوو چې اساس یې په سیمه کې د ایران د پراختیا غوښتنې مخنیوي دی. هادی ویل چې اوس د ایران پراختیا غوښتنه په عراق، سوریه او لبنان کې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی لویدی سره پر سوي اټومي موافقه د دې هواد په پارلمان کې لړای ورکول سره مخالفت کړی. د جولای په 14 منټه ایران د نړۍ د شپږو پیوړو هوادونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه یو تړون لاسلیک کړ چې لمخه ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې پر دې هواد لګیدلې نړیوال بندیزونه لری کیږي. پرون یک شنبه روحانی په خبري غونډه کې وویل دا چې موافقه د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره دا چې موافقه د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره یو سیاسي هوکړه ده او کوم نوی تړون نه دی چې د ایران پارلمان تایید ته دې پکښې اړتیا وي. د ایران پارلمان د دې موافقې د څېړنې لپاره یوه ځانګړې کمیټه ټاکلې ده. د ایران ولسمشر وایي د دې هیواد د ملي امنیت شورا لا د مخه د دې موافقې څېړل پیل کړي دي. اوتریشي چارواکي وایي په یوه لارۍ کې چې شپږ ویشت غیر قانوني کډوال پکښې وو درې تنکي ځوانان په ناوړه روغتیایي وضعیت کښې موندلې دي. د اوتریش خبري اجانس وایي دا لارۍ چې افغان بنګلدېشي او سوری کډوال پکښې وو په پټه انتقالېدل د جرمني سرحد ته څیرمه د پولیسو لخوا ودرول سوه. د لارۍ روماني ډریور هم نیول سوی دی. بلخوا د هنګري محکمې د هغو څلورو مشکوکو کسانو د توقیف مده غځولې چې په اوتریش کې په یوه بله سرپټې لارۍ کې د موندل سوو یو اویا مړو سوو کډوالو په تړاو نیول سوی دی. په دې مشکوکو کسانو کې درې بلغالاریان او یو افغان شامل دی. پر دې شک دی چې د انساني قاچاق د یوې لویې ډلې غړي دي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي فرانسه او جرمني د هغه پلان ملاتړ کوي چې له مخې د اوکراین په ختیځ کې له راتلونکې اونۍ بشپړه اوربه نافذېږي. د اګست په شپږ ویشتمه نېټه د کیف د حکومتي استازي د روس پلو بېلتون غوښتونکو له استاد سره په دې سلا سول چې د سپټمبر له لومړۍ نېټې څخه به له اوربند څخه هر ډول سرغړاوی پای ته رسوي. په اوکراین کې د سپټمبر لومړۍ نېټه د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال د پیل ورځ ده. وروسته له هغه چې پرون د فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو په ټلیفون خبرې وکړې، د فرانسې ولسمشر وایي دوی په ټینګه د سپټمبر له لومړۍ نېټې وروسته د بشپړ اوربند د ټینګېدو ملاتړ کوي. د فرانسې د ولسمشر دفتر همدارنګه زیاته کړې چې فرانس او اولاند د جرمني صدراعظمې انګلا میرکل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې په راتلونکو اونۍ کې به د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشونکو سره ګډه غونډه موثره وي. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بېلتون غوښتونکو او حکومت ترمنځ شپږ میاشتې مخکې په مینسک کې د اوربند یو تړون لاسلیک سوی و، خو د اوربند سربیره هم وخت ناوخت د دواړو لور ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کېږي. او د امریکا احصایه ښیي چې متحده ایالاتونو ته د مهاجرت کوونکو چینایانو او هندیانو شمیر تر مکسیکویانو اوښتی دی. د امریکا د احصایه د ادارې شمیرنې ښیي چې په 2013 میلادي کال کې متحده ایالاتونو ته 1,200,000 تنه بهرنیان په قانوني او غیر قانوني ډول ورغلي دي، چې د هغوی په منځ کې 1,020,000 چینایان، 1,090,000 هندیان او شاوخوا 1,025,000 مکسیکویان دي. مکسیکو د امریکا جنوبي ګاونډی هیواد دی. په متحده ایالاتونو کې تر ټولو ملتونو د مکسیکوي مهاجرو شمیر زیات دی. اکثره هندیان او چینایان امریکا ته د کار یا تحصیل په ویزو تللي، خو ډیری لږ مکسیکویان دا ډول اسناد لري. د خبرونو پای.
لس بجې او اته دقیقې شوې. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو د دې خپرونې په دوام کې د هلمند چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د موسی کلاه ولسوالۍ بیرته نیولې ده. د بهرنیو چارو وزارت د هند او افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د غونډې ځنډېدا د افغانستان او پاکستان له اړیکو سره بېارتباطه بولي.
دوی بېرته فیصله کړې وه چې 40% احزابو ته سهم ورکړي، په دې معنی باندې چې 100 د پارلمان سیټونه باید احزابو ته ورکړل شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د دوو غړیو د غونډې د بایکاټ په اړه د هغوی څرګندونې وي. په زابل کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښتې شوې دي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، افغان امنیتي ځواکونو د موسی کلاه ولسوالۍ په یو لړ عملیاتو کې بیرته نیولې ده. دا ولسوالۍ د تیرې چهارشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو ونیول. همدا اوس د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له هلمند د ټلیفون له لارې را سره دی. دایی صاحب، د موسی کلاه د بیرته نیولو د عملیاتو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې دا ولسوالۍ څه وخت په څه ډول بیرته دولتي ځواکونو نیولې ده؟
د ملي اردو د دوه سوکن دکم میوان کل اردو د مطبوعاتي دفتر مسؤول ډګروال محمد رسول زاوي نن سهار د موسی کلاه ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکړ. ازادي راډیو ته وویل چې د مساکله ولسوالۍ د درک نیولو عملیات تیر شپه درې بجې تر هغه وخته چې ولسوالۍ ته داخلېدل درې بجې پای ته ورسېدل. او په دغه عملیاتو کښې د دیرش په شاوخوا کښې وسله وال یوازې تېره شپه وژل شوي او د نظري څخه ډېر ټپیان شوي دي. د وجې په دې عملیاتو کښې تر اوسه افغان ځواکونو ته کوم تلفات نه دي رسېدي او دوی په سیمه کښې بوخت دي تصفیوي عملیات کوي چې ولسوالۍ ته نږدې نورې شاوخوا سیمې له ماینونو او د وسله والو لږ په تنځایونو پاک کړي چې په دې دوه درو ورځو کښې جوړ کړي.
بله، پرون د هلمند والی ویلي ول چې یو نیم سل کسه وژل شوي دي. آیا هغه تلفات له دغو کسانو سره چې نن دوی وایي یعنی دېرش کس سره توپیر لري؟ دا جلا وخت کې دا کسان وژل شوي او دا کسان جلا؟
بله، دا تلفات دي مګر په مجموع کښې هغه خبرپاڼه چې ازادي راډیو ته دوه سوه پنځلسم وسله والو د وژل کېدو خبر. البته دا د تېرې چهارشنبې د ورځې راهیسې بیا تر برای ماښامه پورې هوایي او تلفات د دغه څو ورځو تلفات مجموعي دوه سوه شل لپاره دي او یوازې تېره شپه دېرش لپاره د وژل کېدو او د نړۍ څخه د ډېرو د ټپي کېدو خبره ورکړل شوې.
بله، یوه پوښتنه بله هم دا ده چې آیا تاسو په خپله په مساکله کښې دننه له چا سره تماس نیولی دی چې هلته فعلا وضعیت څنګه دی؟
د مساکله ولسوالۍ سره دقیقه خپلهنیول شوي دي، د ټلیفون شبکې کار نه کوي او اړیکې رسېدلې دي د هغه شبکو چې یوازې پیسې وې کړل چې تېره شپه درې بجې افغان ځواکونه توانېدلي دي چې د مساکله ولسوالۍ ودانۍ او د امنیت قمندانۍ ودانۍ او دغه سیمو ته چې مرکزي سیمه ده ځان ورسوي او وسله والو دې سیمو ته.
ډېره مننه الیاس دایو چې له هلمند څخه یې د ټلیفون له لارې خبرې کولې. متاسفانه چې دده د ټلیفون کیفیت هم ډیر شنو. په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم د مساکله د عملیاتو په ارتباط تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدل شي، ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللې ده. سوزان رایس به نن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د پوځ له لوی رئیس سره په یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې پاکستان ته تللې چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد، کابل او ډیلي ترمنځ اړیکې ترنګلي شوي دي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د امریکا د ملي امنیت د سلاکارۍ دا سفر مهم ګڼي او وایي نوموړی به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو او د هندو پاکستان ترمنځ په رامنځته شوي کړکېچ وژغېږي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبیولا شفق په رالېږلي راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د جګپوړي پلاوي په ملتیا له پاکستاني چارواکو سره د سیمې د وضعیت په اړه د خبرو لپاره د شنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته تللې ده. ټاکل شوي چې سوزان رایس به نن د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او د پوځ د لوی رئیس جنرال راحید شریف په ګډون له یو شمېر نورو مشرانو سره وګوري او په دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو باور سره مفصلې خبرې وکړي. سوزان رایس په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډه پوله وضعیت خراب شوی او د دواړو هېوادونو د ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمېر ولسي وګړي وژل شوي چې امریکا پرې اندېښنه ښودلې او له دواړو یې غوښتي چې شخړې د خبرو له لارې هوارې کړي. په عین حال کې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونو د ډېرېدو له امله د پاکستان او افغانستان اړیکې هم ترنګلې شوي او همداراز د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوې وه د جولای په 1 پاکستان کې وشي هم ځنډېدلې دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار به له پاکستانیو چارواکو سره د پاکستان او هندوستان په کړکېچ او همداراز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان اسلام آباد ته د سوزان رایس سفر مهم بولي او وایي چې په داسې وخت کې چې د اسلام آباد له کابل او دلی سره وضعیت ترنګلی شوی د امریکا د جګپوړي چارواکي سفر د ډېر اهمیت وړ دی. د سیاسي چارو کارپوه عقیل یوسفزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
زما خپل خیال دا دی چې د امریکې چې کوم سیټ اپ دی د سټیټ په هغه کې د نیشنل سیکورټي چې کوم مشیر د هغه ډېر زیات اهمیت وي هغه د امریکن اسټبلشمنټ ترجمانی کوي او د هغې نمایندګي کوي. تر اوسه پورې چې کوم معلومات دي د هغې مطابق دا چې کوم دوه سرحدونو باندې کوم ټینشن جوړ شوی دی د افغانستان او د پاکستان او د هندوستان او د پاکستان د هغې د راکمولو دپاره د دوی دا دوره ده.
سوزان رایس پاکستان ته ترتلو مخکې د چین یو ورځنی سفر هم کړی و او د دغه هیواد له چارواکو سره هم په دوه اړخیزو سیمه ییزو موضوعاتو غږېدلې وه. عقیل یوسف زیاتوي چې چین په سیمه او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې مهم رول لري، نو ځکه ورته د امریکا د ملي امنیت د سلاکاري سفر مهم و.
اهم خبره دا ده چې هغې د بیجنګ دورم کړی ده، د څومره ټینشن چې روان دی د په علاقه کې چې کوم د دهشتګردۍ ترهګرۍ کومه مسله ده، د طالبانو سره د افغان دولت چې کوم د مذاکراتي عمل یو سلسله وه، نو په هغې کې چونکې د امریکې نه بعد چین هم یو اهم کردار ده چې په دغه تناظر کې چې په دې پوره منطقه کې ډېره زیاته کشیدګي ده، او چونکې دلته کې د درې وړو ملکونو په منځ کې خو باقاعده د په سرحد باندې ډز کیږي، مړی کیږي، خلک ټپیان کیږي. پکې
په دې وروسته کې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو تر ځنډېدو او همدارس د پاکستان او هند ترمنځ پر پوله د کړکېچ تر رامنځته کېدو وروسته اسلام آباد ته د امریکا د پوځي او سیاسي چارواکو سفرونه ډېر شوي دي. دا یادونه وړ ده چې تېره اونۍ د امریکا د مرکزي قومندانې قومندان جنرال آسټن هم اسلام آباد ته راغلی او د دې هېواد د پوځ لوی درستی سره یې په یو شمېر سیمه ییزو مسایلو خبرې کړې وې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندي چارواکو د بوختیاو له کبله تر اوسه پورې له دغه هیواد سره د ستراتیژیک مشارکت ناسته نه ده جوړه شوې. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې به کله هم له هند سره د اړیکو په څرنګوالي اغېز ونه کړي. دا پر اصل کې چې څه موده مخکې په کابل کې د هند پخوانی سفیر ویلي و چې له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو په ګرمېدو اوس د هند او افغانستان ترمنځ پخوانی شی اړیکې نه دی پاتې. دا سړی رادیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت له ویان شکیب مستغنی سره مرکه کړې او په سر کې له هند سره د ستراتیژیک مشارکت د ناستې د ځنډ په اړه له هغه پوښتنه کړې ده.
دا د هند لخوا نه درات شوې تر اوسه پورې. څو ځلې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا د هند څخه غوښتنه شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنس د ستراتیژیک مشارکت د شورا یو غونډه جوړ شي، دوی چې ویلې چې موږ دې ته نه یو آماده، د دوی دلیل په هیڅ ډول د افغانستان او پاکستان د اړیکو پورې مربوط نه کیږي. د دوی دلایل همدا ده چې څنګه چې تاکل شوې ده دغه غونډه باید د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ جوړ شي، ځکه د دوی د بهرنیو چارو وزیر لمخکې نه تاکل شوې مصروفیتونو له امله په هغه وختونو کې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دغه غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي دته چمتووالی یا آمادګي نه درلود.
په کابل کې د هند پخوانی سفیر راکش سود ویلي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته افغانستان پاکستان ته پاملرنه زیاته کړې او هند هم له دې هیواد سره اړیکو ته زړه نازړه شوی دی. دا موضوع څنګه ده؟
دا د یو شخص څرګندونې دي او زه نه غواړم چې په دې هکله تبصره ولرم.
حکومت په څه وکړي څو له هند سره اړیکې پیاوړي او موجوده سوء تفاهمونه چې یو څه موجود دي دا له منځه یوړل شي؟
د دوست هیواد هند جمهوریت سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت اړیکې ښې دي او د قناعت وړ دي، او د دواړو هیوادونو لخوا هڅې لا روانې دي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو او همکاریو د لا ټینګښت لپاره نور هم اوچت ګامونه پورته شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی و.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
لاس پجې او نو لاس دقیقې شوې د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شي، ازادي راډیو دات کام یا ازادي راډیو دات اورګ. د ازادي راډیو خبرونې د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12 شپږنی وی پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه صفو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شغ آشنا راډیو خبرونې مهیروي. اوس په اجمل تورمن درته وایي چې د کابل د ننوي ورسپانو څه لیکلې دي.
د کابل چاپ ورسپانو نن نه یو غنو تر ډیره د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د دوو غړو لخوا د یاد کمیسیون د غونډو د تحریم په اړه مطالبه خبره کړې دي. انیس دولتي ورسپانه په خپل مطلب کې په دې اړه لیکلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دوو غړو په خپل جدي خبرګون سره د یاد کمیسیون غونډې تحریم کړي او ویلي چې په دغه کمیسیون کې ډیرو مهمو مسایلو سره سرسری چلن کیږي. انیس لیکلي چې د انتخاباتي کمیسیون د دوو معترض غړو شاه محمود میا خیل او کاون کاکړ ویلي چې کمیسیون په خپل کارونو کې لا بیړه کار اخلي او په بیړه د انتخاباتي نظام اصلاح ناشونه ده.
انیس دغه شان لیکي چې د میاخیل او کاکړ په وینا باید په کمیسیون کې بنسټیز بدلون راشي. په ورته وخت کې ارمان ملي ورځ پاڼې د خپلې نننۍ غړي په سر مقاله کې لیکلي چې د درغلیو سازمان لا هم فعال دی. په سر مقاله کې راغلي هغه کمیسیون چې د مهمې اړتیا له مخې خپل کار پیل کړی اوس له ستونزو او خنډونو سره مخ دی. د سر مقاله لیکونکي په وینا کوم کسان چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د پریکړو پر وړاندې درېږي د درغلیو له سازمان سره چې د افغانستان خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي اړیکې لري او غواړي چې د دغه کمیسیون په وړاندې د بې اعتمادۍ فضا رامنځته کړي. د سر مقاله لیکونکي په باور د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید د داشان فشارونو لاندې رانه شي او په زړورتیا سره خپل کار ته دوام ورکړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په همدې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ناقانونتوب په خپل ذات کې له همغه غیر قانوني تفاهم لیک څخه جوتیږي چې د هیواد په هیڅ قانون او تقنینی سند کې وړاندوینه نه ده شوې. د مطلب لیکوال دغه شان لیکلي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون په هیڅ ډول د تخنیکي، علمي، سیاسي، قومي او په هیواد کې د شته منل شویو اصولو په تله برابر نه، بلکې دا کمیسیون له څو مشخصو ګوندونو څخه جوړ او په لوی لاس د ولسمشر او اجرایه رئیس د ګټو په موخه رامنځته شوی دی. سرنوشت دغه شان په خپله سر مقاله کې په دې اړه لیکي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح د کمیسیون په اړه له پیله دا تمه بې ځایه وه چې دا کمیسیون به رښتیا هم ټاکنیز اصلاحات رامنځته کړي، خو اوس دا د کمیسیون له منځه خلک راولړیږي او پر کمیسیون سختې نیوکې کوي. د سر مقاله لیکونکي په وینا اوس چې د ټاکنیزو اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیسیون په خپله اصلاح نه دی او له قومي، ګوندي او سیمه ییزو ګټو د دفاع هڅه کوي، نو له دې سره هغه اصلاح مسخره کیږي چې دغه کمیسیون راولي او یا یې هم د راوسترو وړاندیز کوي.
راپورونه وایي چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښته شوې ده. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د پلویانو ترمنځ نښته کې 15 کسان وژل شوي دي. تر اوسه پورې طالبانو او د افغان حکومت چارواکو دا نښتې نه دي تایید کړي، خو یو شمېر هغو کسانو چې د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ بنسګړتوب کوي اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته د دې نښتو په اړه معلومات ورکړي دي. په دې اړه نور جزئیات اجمل اندوروي.
احمد ربانی د هغه کمیټي مشر کی چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر لخبري دوه ورسته د جوړجاړي هڅه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د نوموړي له خولې وایي په زابل کې د دوو ډلو طالبانو ترمنځ خپل منځین خطه کې 15 کسان وشل شوي. ویل کیږي چې جګړه د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د پلویانو ترمنځ شوې ده. کچېرې دا خبر تایید شي دا به د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ لومړنۍ نښته وي. د ملا عمر د مړینې د خبر لخبري دوه وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، خو د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړي او یو شمېر نور طالب مشران د نوموړي له مشرتابه سره اختلاف لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د احمد ربانی له قوله وایي چې د محل د طالبانو د دوو لورو ترمنځ سیالي تر تاوتریخوالي رسیدلې. افغان چارواکو تر اوسه پورې دا رپورټونه چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه شوې وي نه دي تایید کړي. خپل وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسی جرګې کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادۍ رډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې ډیر وسلوال طالبان راټول شوي او ترمنځ د جګړې خبره لا احتمال لري هم نه ده.
د زابل ولایت خاکفان په وسلواله کې د طالبانو په یو غټ رقم جماعتي او هغه اختلافونه چې د پمنځ کې موجود دي کومه څه دي د دې امکان شتون لري چې یو وسلوال برخورد او جګړه پمنځ کې وسی. لږ سره سره چې مشران او سنگيري د دې پمنځ کې منځګړیتوب کوي، خو دا چې کاری چې دا منځګړیتوب هم نتیجه نه ورکوي او بل اخره د دې تجمع پایله به د طالبانو د دواړو وسلوالو ډلو پمنځ کې د یو برخورد باندې به پای ته ورسیږي. او دا جګړې لپاره د زابل او کندهار او هلمند او اوروزګان ولایتونو طالبانو یو ټولنه تشکیل کړې ده او په وسلوالو توګه باندې د جګړې امادګي نیولې ده.
تر دې مخکې د ملا عبدالمنان په نوم یو تن چې وایي د ملا محمد عمر رور دی هم په زابل کې د داسې وی جګړې په اړه خبرداري ورکړې وو. نوموړي له ازادي رډیو سره په خبرو کې ویلی وو ملا اختر محمد منصور غواړي په زور له هغه طالب مشانو بیعت واخلي چې د دله مشرتابه سره مخالف دي. ملا عبدالمنان ویلی وو داسې معلومات ورسېدلی چې ملا اختر محمد منصور د هغه طالبانو پر ضد چې له ده سره بیعت نه کوي فتوا ورکوي. تر موړي په وینا کې چې دا فتوا ورکړل شي د طالبانو د دوو لورو ترمنځ به جګړې ته لار پرانیسي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس احمد رباني له خولې چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د یو ځای کېدو هڅه کوي وای دا 15 وسلوال روسلاغي وژل شول چې ملا منصور د دولاد ملا اختر محمد منصور خلاف په سلګونو وسلوال د زابل په خاکي افغان ولسوالۍ کې راټول کړل. دا سیمه لري مودې رئیس د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس احمد رباني له خولې وای هیلمند چې یو داسې پریکړه ته ورسیږي چې لمخې وي د طالبانو د مشرتابه په اړه ورستۍ پریکړه وشي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون دوه غړي وای چې د دې کمیسون د نورو غړیو د مداخله لامل د نوموړي کمیسون غونډې تحریب کړې دي. شاه محمود میاخیل او کاون کاکړ خبرداري ورکوي چې ترڅو حکومت په دغه کمیسون کې بنیادی بدلون رانولي او دغه کمیسون لپاره بې پرې کسان و نګماري خپل دندې به پیل نکړي. په دې اړه اجمل تورمان راپور لري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له جوړېدو څو اونۍ تیریږي، خو د یاد کمیسیون د غړو ترمنځ د نظرونو اختلاف د دغه کمیسیون دوه غړي د غونډو تحریم ته اړ کړل. کاون کاکړ او شاه محمود میاخیل د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دوه غړي د شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې راښکاره شول او د خلکو د هغې وړاندې شوې طرحې له بدلون یې پرده پورته کړه کوم چې د دغه کمیسیون لخوا به ولسمشر ته وړاندې شي. دوی وایي د دغه کمیسیون یو شمېر غړي هڅه کوي چې په انتخاباتو کې د ولسي جرګې سل اوکې چې د یاد جرګې څلويخ سلنه جوړوي ګوندونو ته ځانګړي کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غړی شاه محمود میاخیل
دیو بیتا فیصله کړی و چې څلويخ فیصد احزاب ته سهم ورکړي. په دې معنی باندې چې سل د پارلمان سیټونه باید احزاب ته ورکړي شي او د احزاب لپاره ټول افغانستان یو حفظ وي او څلور فیصد چې چا وګټل نو هغه احزاب به دغه سل سیټونه د پارلمان اخلي او په عین حال کې نور سیټونه هم د هغه نمائندگان په مستقله توګه ملزان کاندیدول شي.
ویل کېږي په دغه طرحه کې چې په روانه اونۍ کې بولس مشر ته وړاندې شي د یو شمېر ولایتونو د سلګونو خلکو نظریې راټولې شوي دي. خو اوس دغه طرحه د یاد کمیسیون د دوو تنو غړو له مخالفت سره مخ ده چې وایي ولس مشر ته تر سوال د مخه باید اصلاح شي. د دغه کمیسیون بل غړی کاون کاکړ ټینګار کوي چې که د ولسی جرګې انتخابات د ولس مشرۍ د تیرو ټاکنو په شان په یوې واحدې حوزې بدل شي د درغلیو امکان به ډېر او خلک به په انتخاباتو خپل باور بایلي. خو د افغانستان د اجرائیه ریاست د ویان رسیال جاوید فیصل وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپلواک ډول خپل کارونه پر مخ وړي او هر هغه وړاندیز چې دغه کمیسیون د ډیرو غړو نظر خپل کړي د حکومت د مشرانو لخوا به ومنل شي.
کمیسیون کاملا مستقل دی، استقلال لري. کمیسیون هر کله چې خپل پیشنهادي طرحه او اجرائیه ریاست وړاندې کوي تر څنګه هغه اشخاص چې هغوی د کمیسیون له کار ناراضه دي هم کولای شي چې خپل طرحه رئیس اجرائیه وړاندې کړي. تر هغه وروسته بیا حکومت د دې طرحو پر اجرائیه باندې کار کوي.
و موږ غوښتل چې په دې برخه کې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چارواکو نظر هم ولرو، خو د ډیرو هڅو باوجود مو چا اړیکا ځواب نه کړه.
ازادي رادیو لاونه ترو و ورځی پونه کې
د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ لپاره د ټاکل شوی پلاوی چېړنې شي چې د جلریز ولسوالۍ پیشه د سیمایزو چارواکو د غفلت او همژغی له عمله شوې ده. دغه پلاوی مشر محمد یوسف پښتون پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په دې پیشه کې د وظیفوي غفلت په تور شپش سیمایز چارواکي تورن پیژندل شوی چې افغان حکومت به په اړه پریکړه وکړي. د موضوع تفصیل د سید کمال شاعرف په راپور کې واوري.
د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ د پیښې د څیړلو لپاره د ولسمشر لخوا ټاکل شوی پلاوی وایي چې د دې ولسوالۍ پیښه د دغه ولایت د زینو سیمو چارواکو د غفلت لامل شوې ده. دغه وکاسیز پلاوی تر څو باندې وی مې څیړنو ورسته خبر اعلان تول چې د دې ولایت زینو امنیتي ارګانونو د معلوماتو د ترلاسه کولو سره سره بیا هم د پیښې د مخنیوي لپاره پر وخت اقدام نه وکړي. د دې پلاوی مشر محمد یوسف پښتون د شنبې په ورځ وویل چې پیښه سیمو پولیسو ته پر وخت د مرستې نه رسولو او د وسلو او مهماتو د کموالي لامل سويده.
اما د خود
دی وای زده دی ولایت په سطح هوایم چې همژغی وجود نه درلود، حال ته ډیر روشانه و چې انسجام او نظم وجود نه درلود او هغه راپورونه چې د دې پیښې درمسته کې دوه په اړه راغلی وو هغه هیڅ چا نه و تعقیب کړي.
راپورای شمه دا ډیره تاخير کسنه
دغه پلاوی هغه وزیر رد کړی چې ګواکې د میدان وردګو د جلریز ولسوالۍ امنیتي پیښه په سیمه کې د قومي او شخصي دښمنۍ له امله سوې ده. وسلوال طالبانو څه باندې یوه میاشت مخکې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د دې ولایت او بامیانو د لوی لارې په اوږدو کې د سیمه ییزو پولیسو پر دولس امنیتي پوستو حمله وکړه چې نشتې دو جساته دوام وکړ. د وسلوالو طالبانو په دغه حمله کې څلیرویشت سیمه ییز پولیسو وژل سول او د ملکیانو په ګډون اته نور سیمه ییز پولیس ټپیان سول. د دغه پلاوی یو بل غړی او د میدان وردګو د ولایتي شورا مشر حاجي احمد جعفری وایي چې یاده پیښه د افغان امنیتي چارواکو د نه همغږۍ او وظیفوي غفلت له امله سوې ده.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. وسته لنډو خبرونو نوبت دی. په یاد لرئ د خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. خو اوس په سید کمال شاه عارف د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
افغان چارواکي وایي چې د هلمند موسی کلا ولسوالۍ تېره شپه بیرته له وسلوال طالبانو څخه نیولې ده. افغان چارواکي وایي تېره شپه د بدخشان ولایت په وردج ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو څخه یوه مهمه پوسته نیولې ده. روسیا وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغمل شوی و خوشی شوی دی. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادی وایي ځواکونه په خپل هیواد کې له شیعه حوثیانو سره د دې لپاره جنګیږي چې د ایران د پراختیا غوښتنې مخه ونیسي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له لویدي سره پر سوي اټومي موافقې د دې هیواد په پارلمان کې له رای ورکولو سره مخالفت کړی. اوترشي چارواکي وایي په ولاری کې چې شپږ ویشت غیر قانوني کډوال پکښې و، درې تن کې ځوانان په ناوړه روغتیايي وضعیت کې موندل دي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وای فرانسا او جرمني د هغه پلان ملاتړ کوي چې لمخې د اوکرين په ختیځ کې لراتلونکو اونۍ بشپړ اوربان نافذیږي. او د امریکا ایسای شي چې متحده ایالاتونو ته د مهاجرت کوونکو چینایانو او هندیانو شمیر تر مکسیکویانو اوښتی دی.
لاند خبرونه موله ازادي رادیو واوریدل. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي چې د ملي وحدت حکومت د کابل بانک د قضیې په وړاندې د تیر حکومت په څیر سیاسي چلند کوي. د دې ادارې چارواکي وایي که چیرې د کابل بانک د قضیې تورن کسان او سیاسي ملاتړي افشا او تر تعقیب لاندې رانه وستل شي، د دې نظام په اړه به د خلکو او نړیوالې ټولنې اعتماد زیانمن شي. خو د افغانستان لوی څارنوالي د کابل بانک د قضیې په برخه کې ټول سیاسي فشارونه ردوي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاپی په راپور کې اورو.
د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ مشر سید اکرام افزلی د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د کابل بانک د قضیه په اړه د حکومت اقدامات د نړیوالې ټولنې له تمی خلاف او ناکافي دي. نوموړي وویل کومې پیسې چې د دغه بانک له پوروړو ترلاسه شوې دي تر اوسه یې په اړه خلکو ته دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د خغلی افزلی په وینا که حکومت په دې برخه کې جدي اقدام ونه کړي، په حکومت به د خلکو اعتماد لمنځه ولاړ شي.
متاسفانه کې برخورد حکومت
په خواشینۍ سره باید وایم چې دا حکومت هم د کابل بانک د قضیه په وړاندې ډیر سیاسي برخورد کوي. هغه کسان چې سیاسي قدرت نه لري هغه سره جدي چلند کوي، خو یو شمیر سره په سولیز ډول مخې ته ځي. د افغانستان بانک اړتیا ده چې له بهر نه ډیر قوي نظارتي سیستم رامنځته شي چې په خواشینۍ سره تر اوسه پورې دا سیستم نشته.
د دې څټ چارواکو انتقاد وکړ چې حکومت اوس هم د بانکونو د سارنې لپاره پیوړی طرحه او پلان نه لري. کابل بانک په 2010 کال کې ورسره له هغې له مالی بحران سره مخ شو چې د دغه بانک یو شمیر سهم لرونکو یې ورڅخه څه باندې 900 میلیونه ډالر اختلاس وکړ. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د دغه بانک قضیه یو وار بیا رابرسېره شوه او چارواکو ژمنه وکړه چې دغه قضیه به په بشپړه توګه وڅېړل شي. خو تر دې وړاندې د لوی سرنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال ویلي و چې تر اوسه له اختلاس شوو پیسو څخه 380 میلیونه ډالر په نقدی توګه او یا هم د نورو قانوني پروسو له لارې ترلاسه شوی دی. له بلې خوا د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان بصیر عزیزی هم د کابل بانک په قضیه کې هر ډول سیاسي فشارونه ردوي او وایي چې په دې برخه کې قانوني اجراءات کیږي.
دا د تحقیق لړۍ د مقبول مطبوعاتي وو او دا د سیاسي د افغانستان نافذه قانون سره سم سیرل شوی ده، تحقیق تکمیل شوی ده او په عین زمان کې زموږ اسی روانې چې د ټول مکروزي نه مکروزیت حاصل کړو او افغانستان
خو له دې ټولو سره د شفافیت د سار بنسټ سپارښتنه کوي چې د کابل بانک د قضیه له تکرار څخه د مخنیوي لپاره باید د بانکونو سیستم او مقررات تقویه او تخنیکی ظرفیتونه لوړ شي.
لسکنو مدني فعالانو د کلتوري او نمایشي حرکتونو په ترسره کولو سره افغان امنیتي ځواکونه وسایل او د کابل پر واټونو پرون د سولې سندري وویل. دوی هوایي ډګر ته په غزیدلې سړک ګلان وشیندل او په هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د ټولو قومونو په ګډ کار ټینګار کاوه. یوسف خان زادران دا جریان له نږدې کتلی او راپور یې چمتو کړی.
دلته لسګونه مدني فعالان د سولې سندري وایي په سړکونو ګلان شیندي، وسلې په قفسونو کې بندي کړي او په کوچني ماشوم پسې چې د سولې کفتره په لاس کې دروان دي. دوی وایي د سولې هڅې به بل اخر نتیجه ورکړي، خو د اوس لپاره امنیتي ځواکونه ستایي او د سولې غږ په پورته کولو سره خلک د پخلاینې په لوري رابولي. د دې حرکتو یو تنظیمونکي سمیت درایي ازادي رادیو ته وویل د هوایي ډګر او شاوخوا په سیمه کې چیرته چې ورسته یو انتحاري حمله لسګونو ملکیانو ته تلفات اړولي، زکه د سولې غږ پورته کوي چې امنیت تر ټولو لمړنۍ اړتیا ده.
در امی جای کې شما قرار دارین در اینجا چند روز
په همدې کې تاسو یې څو ورځې مخکې خطرناک چاودنه وکړه. موږ هم دلته غواړو چاودنو او جنگ ته نه وای، په همدې ډول د ګلانو په شیندلو او امنیتي ځواکونو ته د ګلانو په ورکولو سره د سولې پیغام خپرو.
له دې وړاندې هم مدني فعالانو د جنگ او حملو په قربانیانو شامل بلی کړي او په هیواد کې پر روانې نامنې اندېښنې ښودلې دي.
د ژوند رنگونه
زمانوم شاهد دی ول کونړ ولایتم.
کونړ ولایت هغه منظر کشی چې څه ډول د دک په الفاظو کې کول شي.
کونړ ولایت یو ښکلی او مشهور سین لري چې دغه سین یو اړختم غرونه او بل اړختم غرونه ډیره ښاشنه منظره لري. دغه سین په دغه کې به هیګ واقعا یو ډیر ښکلی منظره را منځته کړی ده. او د کونړ سین چې ډیر مشهور مایانم لري. او
کله کله تاسو په خپل ورغلی استې مایان مونیولې کنه؟
هو مونږ ورغلی مایان مونیولې دي. تل مایان نیسو بیا ډیر په شاو کړو په خویانو ډیره مزه کوي. ډیر خواږه مشهور مایان دي اگر په ټول افغانستان کې نوم لري.
دا د مایانو د نیولو طریقه څنګه تاثیر ته نیسي؟
دا خو مختلفه طریقې دي. یو قسم چې دی جال ورته په غی باندې نیسي، بل قسم په خو به دسیو چې بمونه به سین تار تول په دی به نیول. وس چې دی هغه دولت هغه بمونه بند کړی دي، نو وس په زیاتره په جالونو نیسي.
کله چې تاسو مایانو نیسي به د پخول لپاره چیرته وړي؟ کور ته وړي کنه ملګری دوستان راټولېږي او یو ځکی میله کوي؟ پر
زیات وخت دسی کېږي چې ټول ملګری په ګډه دام واچي، نو مایان سره په ګډه راټول کې د چا دام کې سمره نختی په ګډه یو وجرا کې پخای. او زیات وخت دسی کېږي چې کور ته وړي کور کې تنا پخای.
دا د مایانو د پخولو طریقې څنګه ده؟ یوازې په غړو کې پخوي کنه په انګاری سره کوي یا نوري طریقې هم شته؟
یوازې مونږ چې پخوي یوازې د غړو طریقې ده په تابای باندې پخای، او بل د طریقې باندې مونږ نه دی پخکلی تر اوسه. واستو
په نور سیمو کې تا کله مایان خړلی کنه؟
او خړلې مې د سروبي کې مې خړلې دي، کابل کې مې خړلې، نور سیمو کې مې زیات سیمو.
د خپل سیمې چې ته د کونړي د اغې سیمې او د نور سیمو ماهیان څومره فرق
دی؟ استاد ډیر توپیر لري. د کونړ د سین مایان چې دی هغه مایان چې دی د سروبي مایان سره ډیر توپیر لري. هغه رقم ته تازه او کلی خپل ذائقه لري. هغه خوان چې پاغه کې دی هغه په دې مایانو کې نشته. او زیات دلته کابل او سروبي چې دا مایان د پاکستان ناراضي په دې خاطر دې کې خوان نشته.
مخکخه خزی
احمد شیبریم هر کله مو کوم دا اونې په خبرونه کې نفیسه لطیفی را سره ده. دا خبر یالوه خو اوس په کور ناست ده. یو شزه چې و موده له کوره به هر کار کړی وي او اوس په کور وي څه احساس کوي؟ نفیسه جانې تقریبا و کالمو لکوره به هر کار کړی دی. د خبريال په صفت باندې لنارینه وسره په افغان ټولنه کې کار کول سخت نه دی؟
پس له ډیره وخت چې موږ دې منتظر دی اس یو پروګرام چې موږ دې سره حال ټول ته بیان کړي. دې پس له ډیره وخت یې لکه موږ وکولای شو چې دا یو څه پر موږ ته چې به څه ما وکاله په سټ یو وایان دي کار کوي په رادیو کې. نو ما پرځه په افغاني ټولنه کې یو څه مشکلات د دې لپاره چې ښځه خصوصا په پښتني امید کې چې څه ځای باندې کار کوي هغه ته په اسان ځای به سیستم کې خپل کېږي دی فکر کوي چې دوی دغه جامعي خلک نه دي یا خراب په سترګو ته کتل کېږي مګر برعکس زما پیغام او پیغام همیشه ټول څه سره دی چې تر هغه چې کولای شي او زه په خپله داسې یو مشکل سره مخ ومه لکه د دین ستون سره مخ هم چې دین کسانو به زه په تلویزیون کې ولیدلم او یا دی زما نوم زما فیصله تخلص واورېدی بېخي به داسې یو اکثرمن شوی چې ګویا تاسې نه پېژنو درمې چې زما په نظر دا ډېره غلطه ده ډېر مشکلات سره موږ مخ وو مګر ما په ډېر افتخار سره په ډېر افتخار سره ما د خپل د مسلک سره علاقه مندي درلوده او په دې منظور چې په دې جامع کې ډېر ډېر پښتني زموږ څخه خلکو تېرې کړې دي.
یعنې ستاسو مطلب دا ده چې په ټولنه کې ستونزې شته خو د کار په چوکاټ کې او په چاپېریال کې مشکلات نشته لکه ځینې کسان چې له بهره ورته ګوري؟
ولا فکر کوم چې مشکلات شته خو مګر مبارزې ته سخت ضرورت شته. هر څوک خپل په مسله کې خپل په کار کې ځکه ډاکټر دی باید خپل دفتري ته فیصله توقف ونه کړي که معلم دی ښوونکی دی هغه باید خپل معلمي په سمه توګه سرته بوزي یعنی مشکلات ته حد پاسه په افغانستان کې شته دا همیشه دا وایم مګر اصلا د ژوند نه موږ چاره نه لرو موږ افغانان باید همیشه مکتب ته درسو دا خلاصه ده چې مشکل څه ده مشکل په سترګو نه فقط شاته کښېنو او وایي چې نه اصلا زه معلم یم زه معلمي نه کوم زه نتاقیم زه نتاقی نکم زه انجینیر یم زه نسم کولی چې یو مهندس اوسم دا غلطه ده زما په نظر دا غلطه ده زما په نظر خو زه همیشه وایم چې هر کار باید په هغه شکل یې مخته ولاړ شي خصوصا په افغاني جامعه کې چې دوی موږ ته سپاس پاتې د نورو هیوادو ته چاره پرمختللې ده.
ځینې کسان په ځانګړې توګه ځینې مېرمنې داسې استدلال کوي چې کورنۍ دوی ته وایي چې اوس شرایط مساعد نه دي تاسې صبر وکړئ په راتلونکي کې به مساعد شي. تاسو له دې نظر سره موافق یاست؟
اوس نه نه فیصد خلک د دغه کار مخالف دي وایي چې شرایط خراب دي وضعیت خراب دی ما فکر نه کوم لکه مخکې چې نویل ما فکر نه کوم چې دا به د دې باعث وګرځي چې موږ شاته قدم کېږدو او د دغه مبارزې ته چاته اوسو مګر باید موږ دغه مسلې ته باید جدي هغوی ته تفهیم کړو واقعاً ژوند دغسې نه ده ژوند په دې شکل نه شي کېدلی باید مبارزه وکړو باید درس وکړو باید کار وکړو.
نفسه جانکه ستاسو ژوند ته راشو اوس چې په کور ناستې زړه دې نه کېږدي چې بهر مو کار کولی؟ نو څه شی د دې باعث شوي دي چې ستاسو د کار خنډ شي؟
یو مور د دې ترڅنګ چې د باندې مسؤلیتونه فیصله هم لري په کور کې چې لري د باندې هم لري نو بنان هغه تر یو قسمته ما وکولی شو خپل د مسلک لري چې ما فوق نه ده شکه به دې د دې خپل مسلک ما وغه نه مخته تر یو قسمته دی ولیدې نو د دې ترڅنګ ما وغوښتل چې فقط څو محدود کلونه هغه مسلک هغه مورنۍ مسلک چې زه لرم خپل د اولادو لپاره هغه پر ځای که ما تر اوسه رهاتو دې ورسوم دا خلي یو مکتب او یو کودکستان یو ځای ته ورسوم نو د هغه وروسته زه بالکل بیا هم دا تصمیم لرم چې بیرته خپل وظیفې ته خپل کار ته او خپل مسلک ته ورسېږم.
په پرمختللو هیوادونو کې نفیسه جانې کوم میرمنې چې ماشومان لري له ماشومانو سره بیا هم دوی کار کوي او خپل ماشومان هم مکتب ته رسوي هاته په اروپای هیوادونو کې خو یو میرمن مکلفه ده چې خپل زوی له لاسه نیولی تر مکتبه پورې هم ورسوي ښوونځي ته ورسوي معلمې ته وسپري او بیرته کور ته راسي او بیا خپل کار ته هم ولاړه سي. څه فکر کوي آیا په افغانستان کې دغه څه ممکنه نه ده چې یو میرمن له کوچنانو سره بیا هم خپل کار ته دوام ورکړي؟ ولې
نه ولې نه غوښتل کېدای شي اوس فعلا زه فقط زه خپل په قسمت کې تاسو ته خبرې کوم یعنی په افغانستان کې هر شته ماده دې شپې پیژن مته هر په مجاهدې چې کومه فاتې دې ټول منظم کارونه د کورنۍ مکتبو د دې مسلې په دې خو غوډه نه تاسو د کستان ته اما د چيني مالي میته وايي او ستاسو د ژوند کې وايي چې تاسو پیژو او نه اولاد نور په منډه په طرف ته دفتر منډي وي او څنګه سي هغه ما ته چې باید ذکر وکړم دا یو شو کې مثلا نو اوس څه فکر کوم چې په افغانستان کې عین شکل په اروپای ټولنه کې دي همداسې ښځې شته همداسې ښځې دي هغه ډېرې شته چې هغه به هر کال کې همدارنګه په کور کې خپل مسؤلیت نه مخته بیایي.
تاسو یو افغان ته چې تر اوسه کورنۍ نه لري یعنی واده نه وي کړی او کار کوي څه مشوره ورکولی شئ چې څه وکړي څو له کوره بهر خپل کار ته بیا هم دوام ورکړي او د کور کول کارونو ته هم ورسیږي.
هغه شته وکړه دا دوام دې پیدا کړي هم د بنګ او هم د نن دغه مسئولیت مریبه خصوصا هغه شته چې کورنۍ لی خپل ایجاد کړي او دې نه کړي هغه ته خو ډېر ځینې مسایل ده ځکه ډېر کورنۍ مسئولې سره تړلې کېږي. هغه دې ساده کولای شي چې هم د کور کار تنظیم کړي او دغه یو غټ مسئولیت چې د ټولنې په مقابل کې لري هغه هم ترسره کړي. نو په نظر دا ډېر بر غټ
نفسه جانې مننه چې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
جوړونکی محبوب شاه محبوب درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم.
او څه چې کوي هغه برې به که غر لوی ده په سر لار ده مرته بنستونی کې زه مور کو دا مطلب
نه دغه کس خبري ولې له تاثیر ډکی او ژر زړه ته ورزي. هو دا ځکه چې په خپل خبرو کې د متلونو له تاثیر ناکي پانګي کار اخیسته نو ځکه یې خبري تاثیر ناکي دي. متل د ولسی ادب مانوي پانګه ده. دغه فکری او ټولنیز پانګه د زماني په اوګدو کې د ټولنیز ژوند په اړه لمن کې د سترو ملي او فکری ارزښتونو توم ناخلي. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه متل ته ځانګړي کړی. راځي وګمې رشیدی ته غوښ شو.
عزتمنو اوریدونکو، انسان د یو ټولنیز موجود په توګه د ټولنیز ژوند لړورو جوړو او ارزښتناکو مانوي او مادي پانګو تمثيل او یادونه په بیلابېلو بڼو سره کوي. د مادي او مانوي پانګې تر ټولو ستره او غوښنه برخه ولوسی ادب جوړوي چې د ادب په دغه تلپاتې بڼه کې متلونه ځانګړی ځای لري. متل هغه لنډه او له معنا نه ډکه سیقل شوی وینا ده چې ویونکی یې معلوم نه دی، خو هر شخص یې د خپل وینا د ثبوت او غوړوالي لپاره استعمالوي. لکه لنه چې په ځمکه انسان حس شوی، له هغه وخته انسان هم د ځان او چاپیریال په اړه فکر کړي چې د ولسی ادب پیل هم له دغه دورې کولای شو. د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان خپل وایي چې متلونه ځانګړی وزن، خوند، معنا او انسان جوړونکی ارزښت لري.
متل چې څومره ژبي دي، زما په خیال په هر ژبه کې متل په شکل کې یا متل ته ورته حتمان شته. او دا د ډیرو مجربو پوهانو استادانو او تجربه لرونکو خلکو لخوانه چې یو خبره بیا بیا منځ راغلی چې نتیجه همغه راوځي هغه نه متل جوړ شوی. او دا متل داسې نه ده چې یو وار سورناسي په خپل سر یو شی جوړ کړي شهرت ته ورسیږي. دا په ولس کې دومره هغه خبره بیا عامه شي چې هر یوې د کاڼي کرخې حیثیت لري. هر متل یعنی هغه بې ځایه بیا نه ده، دغه چې وایي هر عمل د لارې مل تاسو وګورئ چې دا ثابته ده.
ډاکټر حقپال بیا وایي چې که څه هم متل ځانګړي ډولونه لري، خو په ټولو متلونو کې د یو ځانګړي آهنګ شتوالی حتمی دی.
متلونه نثري شکل هم لري، ساجه هم پکې ده، قافیوال یا منظوم متلونه هم دي. متل یو خوځدکی کې ځکه چې مفهوم چې کوم ځای کې پروت په دې اثبات کوي دا وړاندې کوي او هغه کې تبن آهنګ موجود ده. یعنی یو قافیوال دی، یو مسجد دی، او یو هم اندر آهنگین دی، غگن دی. یعنی چه وای آغا یو قسم اثر لري، لکه څنګه چې شعر باید زکی دا هم مقصد زکی او بل مفهوم پکې دومره غټ پروتی چې دی او چا دې یوې خبرې تایید پکې دی شي نو ځکه آغا خلکو ته زکی د څه نه پاتې کیږي چې ځنه شي. زه فکر کوم د پښتو او د دری ژبه په منځ کې څه تعادل هم شته. هغه متلونه چې په پښتو ادب کې کارول کیږي ماده په فارسی ادب کې هم پیدا کېدی شي.
خاغلی حق پال وویل چې متل د پیړیو ژوند تجربه پر بنسټ د فکر او پوهې حکمت یو ځانګړی بڼه ده، خو ډیره له یوې ټولنې وبلې ته فرق کوي.
په یو قسم کې دینه داسې متلونه شاید د جهان په ټولو ژبو کې یو شان وي، یعنې هیڅ تغییر پکې نه دی. هلته چې څنګه ده نو دلته د صرف د ژبې دغه ده پکې تغییر ده، یعنی محتوا تقریبا د ټولو یو شی ده، صرف ژبه بدله ده. خو ځینې روایات او ځینې عنعنی او ځینې نور مسایل چې په یو ټولنه کې موجود دي لکه فرهنګونه سره فرق لري د ټولنې، نو د هغوی له فرهنګ سره مطابق څه متلونه جوړ شوي، څه مشکلات پکې لري په هغو کې جوړ شوي، چې کوم غورهوالی موجود دی په دې ټولنه کې دغه په باب باندې جوړ شوي دي. یعنی معنا دا چې زمونږ په پښتو ادب کې چې تاسو وګورئ د افغاني فرهنګ او کلتور نه نمایندګي کوي متلونه، چې هغه پکې خوندي شوي دي. او یو ځای کې چې خصوصا مثلا مونږ له انګلیسي ژبې سره هیڅ کوم تړاو نه لرو، کنه لکه نږدې نه وي سره، خو دغه متلونه په هغه کې ته په دغه عنعنه او په دغه شکل ارکې لیدلی نه شي، هغه بیا د خپل د جامع انعکاس کوي په خپلو متلونو کې چې څنګه وي او دا د خپلې کوي.
د چوکاټ له مخې خو به متل یا منظوم وي او یا منصور، خو د منځپانګې له پلوه متل بیا په بیلابیلو ډولونو ویشل شوی دی. درویشت کلن ځوان حکمت الله چې غواړي د لسانس دورې پایلیک د متلونو پر موضوعي ویش ولیکي وایي:
متلونه چې دي هم سیاسي بڼه لري، اجتماعي بڼه لري، دواړې بڼه لري. یعنې په سیاسي لحاظ باندې هم ارته دي او په ټولنیز لحاظ باندې دواړو باندې ارته دي. یعنې دا چې دي په دې کې عشقي مراتلی شي، عشقي متلونه مراتلی شي، حماسي مراتلی شي، ټول مسایل پکې راتلی شي. په کار چې په موضوعي لحاظ باندې دا وڅېړل شي، تحقیق وشي، وڅېړل شي.
ولې متلونه ژر زده کیږي؟ دا پوښتنه د کونړ ولایت اوسیدونکو ګل پاچا ځوابوي او وایي چې دا غلند خو په معنا کې پاخه احکام له پیړیو پیړیو را پدې خو سینه په سینه را انتقال شوی دي.
متل چې دا یو تاریخي پس منظر لري، کنه زموږ استاد په ټولنه کې متل ډیر عام دی، نو موږ متلونو ته ضرورت لري، ځکه موږ متلونه د خپل خبرو د پخلي لپاره راوړو. د غرض په جرګو کې کوي، کورنۍ ترمنځ ستونزې موجودې وي، پتنه ایجاد شي، یاد انجونو په سر، یاد څوک مړ کې، همدا د دې جوړه چې بیا کوي، نو دلته د خبرو د پخلي لپاره مشران متلونه استعمالوي. نو هغه څه چې د خبرو د اثبات لپاره استعمالیږي نو هغه بیا زر یادیږي. بل متلونه چې دي دا په ټوله کې په دوه برخو دي، یو منصور دي، یو منظوم دي. منظوم متلونه چې دي هغه خو بیا د شعر غونتي خو به ډیر زر یادیږي. دغه رنګ منصور دا هم په جون کې استعمالیږي ډیر زیات. روزانه چې موږ کله خبرې اورو ټول خلک متلونه استعمالوي. د یو څه استعمال چې ډیر شي نو هغه ډیر زر ذهن ته راځي. عام متلونه دي اجرند کړه پلاړ د هم په وار ده، دا البته منظوم متلونه دي. او څه چې کوي هغه برې به که غر لوی ده په سر لار ده مار ته بنستونی کې زما ورکو. دا متلونه دي تر شای تاریخي پس منظر لري. دلته یو غټه مطالبه دي کې پرته ده، وی چې که غر لوی ده په سر لار ده، د دې مقصد نو دا شلو کې هرڅونه تر یو مشکل سره مخ شي، څونه یو مشکل چیلنج کار سامخې ته پروتي، ولیکن ته کوشش وکې بس تلې شي.
او ریدونکو هغه متل دی چې وایي د ټولو نیمه نیمه د انا شوا یو نیمه. ایا داسې څوک مولیدلی چې په مجلس کې پر ټولو خبرې هیلګي او ډیر ژر پرې تاثیر کوي؟ د میدان وردګو سیدونکو یې ثواب خان د خپل کلی کیسه کوي.
نو داسې د مخ په کلی کې خپل داسې مشران ستاسو داسې جرګو مرکو کیږي، نو هغه خپل داسې یو مشر موږ لروسي هغه خبرو کې متلونه ډیر کاروي، نو دغه خبر ډیر تاثیرناک ډیر تاثیر لري. ځکه موږ خپل ویل داسې متلونه د خبرو د فخواله لپاره یا تاثیر دی هغه یا ارزښت هغه زیاتوي، نو خپل د هغوی توجود را جلب کولو لپاره دا ډیر استعمالوي. په دې خاطر باندې هغه استعمالوي چې د خبرې تاثیر پیدا کړي او پیدا کړی هم د په دې خاطر چې د متلونه ډیر په خبرو کې استعمالوي.
د پکتیا اوسیدونکو رحمت الله رحیمزی بیا وایي چې متل له یوې سیمې و بلې ته فرق کوي.
متلونه تر سیمې پورې فرق کوي. امغه یو متل وی مفهوم او غمنځپانګه یو وی خو کلمات تغیر وی. مثلا د ختیځ سیمې کې یو متل وی خو امغه هدف یا غوی خو کلمات بیا په بل سیمې کې توپیر لري. یعنی په یو سیمې کې یو ډول باندې ویل کیږي، بل سیمې کې بل ډول باندې ویل کیږي. او زیاتره د متلونو چې دي د پخو خلکو د زړو خلکو لخوا ویل کیږي او د خپل خبرو د تقوی او د خبرو د لا تنګښت لپاره دغه متل
محصول نه استعمالیږي.
متل دی چې پلار ګټلی زوی ته آسان وي. د زمونې په تیرې دو سره کڅه هم ځینې متلونه خوندې شوي، خو یو شمیر بیا مړه شوي او یا هم د مرکېدو له ګواښ سره مخ دي. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر محمد جان اقبال وایي چې په دغه برخه کې لا ډېرې څېړنې ته اړتیا ده.
هغه د خپل خان خبره بیخي سمه دلته لري چې پښتو له هڅې بکره پراته ده، چای پلو له مخه وانه خیست، پښتو له هڅې بکره پراته ده، او دا پخپله د پښتنو لیکوالو خصوصا مسؤلیت ده. که په ده باندې صحیح دقیق کار وشي، زما په خیال د یوه ښه رساله پرې لیکل کېدی شي په فني اړخ کې، که سړی مطالعه وکړي او یو څوک داسې را پیدا شي چې زموږ استاد په دې د ماسترۍ برخه کې هم یو څوک متلونه وسیړي. پښتو متلونه راجمع شوي دي ډېر، که هم لا پاتې دي چې هغه هم راټول شي. دا راټول شوي دي اکثرا، خو تجزیه شوي نه دي چې په فني اړخ کار وشي او یا په معنوي اړخ کار وشي. خصوصا بیا د استادانو، بیا د علومو د اکاډمۍ، چې دوی باید دغه علمي برخې په علمي معیارونو برابر وسیړي. لکه شک نشته زموږ په متلونو باندې په کوزه پښتونخوا بره پښتونه دواړو کې کار شوی. کار دا معنا چې هغوی دا راټول کړي، دا راټولونه هم پخپله یو ستر کار دی چې یو شی موجود نه وي نو هغه کې به څېړنه څنګه کیږي. دا تر اوسه پورې یعنی لکه هغه څومره برخه چې په پښتو ادب کې د ولسي شاعرۍ ده، هغه دغه حصه کې د متل ډېر کار شوی نه ده. څومره چې په لنډیو کار شوی، په ده کار نه شوی، که څه هم په لنډیو کې هم یو ډېر لوی جهان پروت ده چې باید هغه ټولو باندې کار وشي. دا د متل برخه تر لنډیو کمه نه ده.
مینوالو، دا متل خوب مو حتمی اوریدلی وی چې تر پردی ګلالی زوی خپل بدرنګ لور خدا. که څه هم له نورو ژبو څخه د ولسی ادب ژباړه خپل ژبې ته ګټه رسوونکې کار دی، مګر د خپل ولسی ادب هیرول او یا هم همداسې په ډاګه پریښودل د ژبې د ورکېدو سبب ګرځي. نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خپرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان.
صاف کی چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سور پا نک روزو یہ دے ناوے سپین مڑ ون خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکا غنمو کے دے غی گوشتر لکا گانے سارا راتا و منڈا لکا گانے سر راتا و منڈا لکا ناوے نرا روان شیرا لکا یو خوب گنے ہم دا سے بند پو بند کو لائے دے جون 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 خکو 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 لائے دے یہ خلقو 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 منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے دکھے رات کتاب کے دوان کھے دی
یو بڼکا د تاوس بل د جانان تصویر په ازموینه کې د نقل یو وړوکی کاغذ او د رحمان بابا غزل سره د سترګو رسم په مړاو سترګو کې د پټو غم خوند کولی دی د کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یوې مینې څو خوږې اشاره په مسنجر کې یې ځواب غواړي په مسنجر کې یې ځواب غواړي لچا نو رک دې ټول ښایسته لفظونه ناس ورته لاس تر زنې وړکی فکر من ښکلی دی خلکو 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 منی سای ژوندون ته ټوپک